کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره اړیکه لکم. په دې خبرونې کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلې سي چې ژمنه کړې د ورځې تر پایه به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د افغانستان د مالیه وزارت خبرې به هم واوري چې وایي ساس کال د تیر کال پرتله د مالیاتو پر راټولولو کې لس فیصد ډېروالی راغلی، او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم درسره شریکو. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی، او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسیون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي، او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا په خوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمه ایز بې ثباتی رامنځته کړي. خاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وټلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره و چې دوی له عراق وټل او کوردان ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په جواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راو باسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دی افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. خاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بایو کموالی پر وړاندې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی وو، خو د تریاکو تولید پکې ډیر وو. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خبرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په قورتوي سیمه کې هوایی برید شپږ ملکیان وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تېره شپه د ماخوستن لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی برید تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبلې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبا د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. دا هغه خار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا وایروس رامنځته شو. هغه وایروس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 260 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا وایروس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبا دی چې د کورونا وایروس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه وایروس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو نښتو په تړاو و څلوېښت تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې دیرش کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیان کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډیره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان د وای دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونیسي څه به کیږي؟
که چېرته دوی ونتوانیږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1990 مالي کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال پرتله 10% لوړوالی ښیي. نور راپورونه هم لرو.
یعنې که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده یې درلودی چې مخصوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنګ نه وي. کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومداره خبره شته به توپک نه لرې ته ځان سره، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنګ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل و چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سي. او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی. ملتیا مو کړی. ورته د خبرونې د سر موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولی سي. خاطر پر دې سپدېړ نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
د
اغلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبه په ورځ د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډیری پریکړه د هغه 300 زره جنجالي رايو پاړه ویچي د میزان په شپږمه کارول شوی وي. د شکایتو کمیسون د پریکړه په اساس له 110 زره شپږ سوه دیرش مشکوک رایو څخه 10% او له 102012 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي ټول 102012 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي د بایومیټریک معلوماتو شتون د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایې ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت تندخنی وړ بولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره خبرو کې وویل
زته زره به دغه پروسه په اړه ورسې کې تخنیکی اخی باید قوی شي صفحات را مان باندې خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي هغه چې دا پروسه بیا سم په ډیر هغه کلکچ حالات کې دا اساس پړاو کې دا د بل سیاسي لپاره لار مسایلې یو غوډه فکر کوي نه تخنیکی بحث دغه 2014 کال غون
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرس لازادی رادیو سره خبرو کې وای دوی پر رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړه تر سپارلو وروسته به خپل عملی کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کوم ورځ چې متبمد شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون متباتي په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پر کمیسون خپل چمتووالی نیولې دی او موږ منتظر هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون فیصله پر رسمي باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د فیصله مطابق وشماریو تفتیش پیل.
د انتخابات خپلواک کمیسون منی چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږم نیټه تر سره شو خو تر اوسه چې د انتخابات څخه نږدې 15 میاشتې په تیریدو دي لا یې هم پیلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستان و موریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستي پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. دوه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا لای ډرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې په ګډه وي. وره شکایت کمیسیون
راځي بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوست او یا ورځ خو باندې پریکړه وسخه او د فایلونو شریکولو سره چې خلکو سره د دې کانفرنس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلغه دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې به سبا ته دا پروسه چې زته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک د دغه جنجال نه خلاص دریز د دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې شکایت کمیسیون په کانفرنس پریکړې خلکو سره صحیح کړلې دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کړي شریکانو خپله پریکړه سره کړي دي همه یو ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یو ورځ دوی په دغه خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کړه دغه پروسه د سیاسي اړخ ته کېږي او هیله مند چې کمیشنران پر پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر حساس دي.
یعنی څه فکر کوئ که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته ده؟
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اړخ نه هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایو شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي ځاسان دغه نه چې موږ تاسې دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته یې کړو. زته زره به دغه پروسه په هلته ورسېږي چې تخنیکي اړخ یې باید قوي شي صفحات را مان باندې خاصه دوی په نظر شکل مختلف شي هماغه ده چې دا پروسه بیا سم په ډېر هغه کلکچن حالات کې دا اساس پړاو کې دا د بي سي سي لپاره لار مسایله یو غوډه پریکړه کوي نه تخنیکی بحث لکه 2014 کال غونډه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي رادیو لوونه تروو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې ماڼۍ هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی. د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکې زیات شوی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپورت څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی خو افغان چارواکي دا راپور ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي.
در تولید مو مطمئن باشین که ما کاهش داره.
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کم والی راغلی. دا بیلابیل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې، د پولیسو د شپې لخوا عملیات، په سرحدونو کې جدي کنټرول، وچکالی، د تریاکو د قیمتونو کموالی وروستۍ کې په عراق د کوکنارو ډیر کار نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچره کمه شي.
په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15% هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی. په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوې ده. د ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالي د کوکنارو کښت کم کړی خو ښی آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 1550 خوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغه سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی.
طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډیره لیدلې ده په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري، خبرونو او تحلیلونو مو ولولي او هم کولی سي چې تکراری بڼه پر دې ویب سایت باندې بیا ولولي یا بیا واوري. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 1498 مالي کال کې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یوې خبري غونډې ته وویل چې سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له مالیه وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین دول عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله لس سلنه زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 1398
موږ پر روان یعنی 1398 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانۍ زیات مالیه راټوله کړې. خه د چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
قوانین مالیاتي جهانی میشن.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالی وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1390 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونی سي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس وخت مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي د خلکو سره نه وي. موږ غواړو چې خاصه چې مالیه سرسري سره سي د غوښتنې لپاره سیستم دی چې دغه موږ غواړو چې د خلکو ته اګاهي ورکړو. په افغانستان کې هغه ټول تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نه بلد دي. ارزو مدا غوا چې د سولې موږ به هم نور مشکلات په لاره کې د غیر قانوني اغازي هم
د سوداګرۍ او پنګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لوی او سوداګری زولارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغه خونې د مسولینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت اواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتېږو. لکه مخکې مو په راپور کې واردل، د افغانستان د مالیه وزارت ویل دی چې د تیر کال پرتله د مالیات پر راټولول کې 10% ډیروالی راغلی دی. بلخو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالی کال په پراختیا بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی، خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیا بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړي. د مالیه وزارت بیا تاییدوي چې نه امنی شای په ځینو سیمو کې د پراختیا پروژو د تطبیق پر وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره وورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړو کلسولي قومي مخور دی. هغه تیر شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیايي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، زما د سړک حق لرم په دې ټول ځان پیګم.
تبنسان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیايي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوې.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خلاف افغان حکومت یو بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لویه زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیر یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واوریدې او د هغوی د حل ژمنه وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي، چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتر سړک چارې هم شامل دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او ویل چې په نوې پراختیايي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1399 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده، چې په کې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیايي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیايي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوی ده. د غزنی د ولایتي شورا په خوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو وسیدونکو یوي اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیايي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی اواز بر حق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوري تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیايي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیايي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیايي بودیجه محدود ګڼي. غله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کله چې پراختیايي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوي هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیر زیات محدود ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدود وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوي پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان د منی چې انکشافي بودیجه محدود ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خدا نه منی چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سویوي. شمروز خان مسجدی وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجې ته وګورئ په ټولو ولایت په ولسوالیو کې پراختیايي پروژې شته دی، ولی یو تعداد ساحات شته دی چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه، حتی د ملکی هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي په هغه کې پراختیايي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامن سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا اوربند انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیايي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلای، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یو اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضو سیمو کې دی پراختیايي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوي بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
ستاسو له پیغامونو
زده کندهار ولایت ته اسد الله خبره کوم پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وکړم زوړې دي په ټکسیانو کې ترافیک ریاست باید د وطن د غسی د غوکای کې فیسبوک سره د مخفصیت نکړي دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاته سپټ کې د مخفصیت کې دوه د مخفصیت کې چې نه دي خلک ورته په ازادي دا مو دی رپورت راوړل کړي د خلکو د دښت په کندهار کې خلک د ټکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپور ته کړم دا نو پیغام د ورپولې چارواکو پر ورته السلام علیکم
لا جی سلام دی زازای اریو بنسوالی نه خبری کوم همون بودغه ولسوالی کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکری نشته ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکری ارتي تذکری ته جوړو تذکری نو ترتی د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دی لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بنسوالی ته د ماشومانو د پوره دي تذکری ضرور نه ضرور راشي و سلام په احترام
زخلال ازار خبری کم لوگر ولایت ده مخمد آغی و لسوالی هست نمانگه پا مخمد آغی و لسوالی
مریضان ڈاکٹرانو ته نسره سوې روختن ته نسره ته په دې هله زمونږ چارواکي دا غواوري او مونږ ته لارې خلاصې کې په دې هله سم پیغام نشر کوي زمونږ ته مریضان دي لمړې را رسوې سو جايته نه مریضان جايته رسوې سو په دې هله چې مونږ ته لارې خلاصې کې د لوګار ولایت مخنه راغې سوالې ته وګورئ تقسیم کړئ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو دا د موږ په امانت تر تخبره کړ کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لالاري تر اړوندو چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونه نیمایي برخه ده په کابل کې څلور نیمه بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسون ته وسپاري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون درې ورځې وړاندې د ولسمشر د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسون ته نه دي ورسېدلې د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ایزه بې‌ثباتي رامنځته کړي افغان چارواکو د امریکا د نشئی توکو د کنټرول د پالیسي دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دی افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازي او د دغه ولایت بلامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړی چې په قورتوي سیمه کې هوایی بریټ شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبه د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محکمې پر مهال شهیدی ورکړې وه او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو هاته کسان وژلي او څلوېخت نورې ټپیان کړي دي
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د سپورتي نوې پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځې کورس پای ته ورسید دغه فدراسیون مرستال شمس امینین او ازادي رادیو ته ول چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بلابلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو خغلی امینی زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هوا د فوټبال څلور نوې لوبسارانو ته د فیفا لوري د لوبساري کارتون ورکړل شو په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوین کیک رسمي سیالي پای ته ورسیدې دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر زول حق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د ترجمه پرس فلسفي وي چې د هرات ولایت او لسوالیو کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو خغل زیاتوي دغه سیالي په څلور سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو نوې ځوانانو ځوانانو او لویانو لپاره چمتو شوی وي د زول حق زی په خبره یاد سیالي د ورزشکارانو ترمنځ د کوین کیک بوکسینګ سیالي ته ودا او پرختیا ورکول دي زه هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې لسپین کمربند نیول تر نارنجي کمربند لرون کورجشکارانو غډون کړی وو د سیالیو په پای کې غوړه ورزشکارانو ته مډال نه هم ویشل شو او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شلاوري زلوب لپاره شپږ کسیز نوملار اعلان کړ د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور لمخې دا شلاوري زلوب د فبرवरी په 14مه پیلېږي او تر 14مه به دوام وکړي
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام اوس په ورسو دوه نیوز پروګرامونو ته حقیقت صدې چې پدې کې د دیون په دی اونۍ کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دلیل مشر عزیز احمد تسلسل مرکز وي د زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده ورپسې به تاندې څنګه پروګرام وري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کورودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم پښتنه لدینه پیل کوم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو نظر سومره له اندېښنې ډکه موضوع ده.
لباده مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه جدي پلان او دغه جدي تګلار نشته د چاغوی ور باندې خوندي کی. زیاتره دوی په عملیاتو کې قرباني کیږي او په عملیاتو کې وژل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او ښځو ورکړل، او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودې. نو د افغانستان اوسنی وضعیت د جګړې د ټولو ښکېلو غاړو له لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی، او ډېر په یو خلک په یو وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي، او نه هم بهرني ځواکونه، او نه هم افغان حکومت متاسفه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال هغه لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له اړخه یا په لحاظ ډېر خونړی کال و. تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی و. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغه سي سړک خاړې ماین چاودنی وشول چې اصل د واده خوشحالی ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجی د مراسمو لپاره راغون شي وغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه حاصل کېدل په او کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغه سي خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي. لکه په دغه اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې، او که په بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و، او ملکی خلک ډېر په قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم و چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وې، او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای، او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی؟ همغه تفوق طلبي
ښه لارې داوه چې د سولې خبرې پیل شوې هلته دوی اور بند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګورې دلته یوازې د طالب او د امریکې او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات چې تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډالو را پیدا کېدل یا د دوی ترمیان زغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوال ته ډیر زیات واده ورکړي، د تاوتریخوال زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم د اراده درلودي چې مخصوله کونه په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خورباندی کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لري، ته ځان سره بیا ما ته خبرې کوو، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول، او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبري کوي، یعنې هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو دی جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخه وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي دی جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل شوی دی چې 1% مسول طالبان دی، او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرني ځواکونه په افغانستان کې بلل شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړ شوی دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي، چلته په د هر کورنۍ له 15 نیولې بیا تر 10 کسانو پورې په هوایی برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګ برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لوی ښارونو کې و. نو په لوی ښارونو کې معلومدار خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناک وسیله و. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واختل. خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونی کی چې اویا پیساده طالبانو وژل او څلوېخ پیساده حکومت وژل. په کار دا ده چې دغه هغه غاړې چې هغه مشخص ادرس لري، هغه مشخص پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، لاغې نه پوښتنه وشي چې واورو رکتا یو وژلې که د لاس وژلې د دې حساب باید در سره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دي چې دا څنګه کمولی شو.
تسل صاحب، تل دغسې راپورونه یا هر کال دغسې راپورونه خپرېږي د یو شمېر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولې هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلی خواوي هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومدار خبره ده چې په جګړه کې، د افغانستان په جګړه کې، ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانین ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. لبل اړخ کې تاسو وګورئ، پمدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي در تر رئیس جمهور پورې ورغله، لاغي خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا شي ده زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دای په دې وروستیو کې ډیر سفرونه هغه سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دی وای برید نه وژل کی، په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ، پاوز در سبیا یا هلته په خلکو باندې میلمستیاوې اړوئ، دا ښه ده چې دلته د وزارت وزارت داخلي ته ورشئ، وزارت دفاع ته ورشئ، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونیټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې هلته ورشئ، لدې دانان سره وګورئ چې وسړی ته ماته د غستا د جغرافیا چې تاسو د راپور ته ماته راکښته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی، ته ماته غ اسناد راوخه چې تاسو خپل د سیمه استخباراتي کس معلومات درکړي دا په کوم اساس باندې په دې سیمه باندې بمبار کړی دی. په کار داده چې دوی ملاقات له خپلو د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکی لغې سره وکی، یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد دوا شي، یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد دوا شي. اساسي تغیرات راوصل په کار دي چې نه کوي.
تسل صاحب، کچېری وضعیت دغه سي دوام کوي، سګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو نورین باندې بدل نشي؟
اندهوس بدل دی، وضعیت په نورین باندې اوښته دی. په خو به ویل کېدل چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوی، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس اصل یعنی دا نوره نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې یو میلیون خلک راوځي، خو دا دې معنا څه شی ده؟ او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د دولت لپاره یو کې هغه نه ترسره کی، هغه حکومت چې باید ولس یې ورکی هغه نه ورکی. لبل اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي، او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې نو شته، د اصلي بچی د دې خاورې نو ته بیا ولې خلک کورونو کې پټیږي؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابین کې مراشم اوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمه استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سره ته خو خلکو مابین کې مازه
اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې په خزي او ماشومان هم کې وجل کیږي، څه باید وشي؟ د جګړې خلې خو باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغه باید څه مسولیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موګم غږیدل، یو ډیر زیات قربان بحث شو چې څه کېدل شي. وو زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې خلل شي، هغه کې د امریکا ولسته، هغه کې د افغانستان ولسته، هغه کې د طالبانو خواخوږی ولس دی، هغو ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپلې هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکي برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخته پورې چې څو په افغانستان کې ملکي تلفات نه وي درېدلي. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسي چې ده دې ته د دغسې د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصولو بلدي، هر ډول اسلحه وکارولی شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي، هغه بیا کولی شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او طرزالعملونه مراد کړي.
ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دی رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپلې هیلې او خبرې شریکې کړې دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادمی وړاندې کوم د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړې شوی. د خبرونه په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي، زړه می کیږي چې اوربان وشي نورستان ته لاړ شم، منډي وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، شپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندري ووبایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي، که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړ شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شیبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي، په ډېره مینه او شوق به د وطن بیلابیلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي، که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پریږدم، د پی اچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابي لیکي، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړ شه ننګرهار ته په لوړ آواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل که اوربند وشي نورستان ته به لاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په سولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپل هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي غواړي ځوانان وپوهوي چې هیڅ ایدیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایدیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژنو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د هر لاره داده چې موږ یو بل سر خبر وکړو یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانان آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په ښوونځي کې معلم وشم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده، د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي هر څه چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي باید دوی کولی شي چې راشي او هلته یې کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قرباني شي.
تاسو بارو کې دا کمپاین مام ټویټر کې وکته ما په زړه کې په ذهن کې مې تصور مې کوو چې مثلا که داسې یو وضعیت راشي زه باید د عقل اوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه مثلا که راځي یعنې تاسو باورو کې دا شی د ما ذهن کې نه راته. مسله دا ده چې دغه جنګ دومره کار سوی داسې د عقل هغه موږ ذهنونو کې هم موږ دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چاره سې داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دغه وړ یو کمپاین شروع سوی ده د عقل دا دومره کومک کوی سي چې د عقل موږ فکر وکړو چې مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دغه شعر ژوندی کړه چې موږ کولی شو په سوله کې ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لریوالی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازي واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن خپل ټول کلي سیمې خپل کلیوال خپل ملګري هغوی ووینم، هلته هغوی ته ورسم، د هغوی چې کوم شکونه دي د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم. او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کوم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مخته وړي ځینې شیان ډېر اسانه عادي مګر ګټه یې ډېره وي. نو زه په کل کې ټولې هغه هڅې نه یوازې زه بلکې د سولې ولسي حرکت ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره بیخي یوه درجه ذهنیت سازي م کوي مې ستایو م ورسره ملاتړ یې کوو مې حمایت کوو. یو خو د جنګ پړاوونه دي، دغه ذهنیت سازي په خپل ځان کې خپل ډېر لوی کار دی.
مدنی فعال حسیب مومند وایي دا چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ځوانان ډېر سره لري کړي په کار ده چې دغه ډول پروګرامونه په دوامداره ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شته کرکه کمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډېر مقدس نوم دی، ډېر پاک نوم دی. زه مطمئن یم که مونږ یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټولې کرکې به په مینه بدلېږي، ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو خپل لوری شریکو خپل ستونزې شریکې کو. دغه چانس په سوله کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي، زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې دوی خپل نظریات تبادله کوي. دغه انرژیانه چې دوی یو د بل په ضد کاروي دغه انرژیانه سره منسجم کی دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. سوله وشي تاسې څه کوئ او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نه شي څه باید وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي، چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لاریونونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکم دا به وکم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي، او دا تر ټولو خپل خبرم دا چې دوی خپل برنامه او خپل د زړه خواله موږ سره شریک کړي، افغانستان او نړیوال سره شریک کړي. او زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته داسې یو ذهن راځي، داسې یو تصویر ورته ورکول کېږي که چیرته سوله راشي دغسې به ژوند وي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ایما خویندې ورونه به راشي، او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ایما بچیان نه پیژني. دېرش کلونه اضافه کېږي چې موږ بیخي سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې موږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سړی د خپل کورنۍ وویني، موږ بچیان یو بل سره وپیژني، دغه به هم یو آرزو وي. د دې تر څنګ چې موږ د ټولو آرزوم دا ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو، او په سوله او قراری کې، یعنی هر یو افغان دغه هیلې او آرزوګانې لري چې موږ یې لرو. متاسفانه د جنګ د وجې نه موږ ونتوانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي، هغه سیمې چې اوس نام نه دي، چې اوس خلک نشي ورتللی، هغه کار ته ضرورت لري د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي. یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي، څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي؟
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی په قیر سرک باندې زه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی، سوله هغه وخت ده، او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو، اختلافات یو خواته پریدو، او د خپل سوکالی په خاطر باندې، د وطن سوکالی په خاطر باندې، د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټی سره ونغړو او کوشش وکړو چې آباد کړو. زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخت ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفته کار وکړي، او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه بلا کارګر راځي او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي. ځکه چې دنه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه به د افغانانو ګټه وي. نو دې لپاره د افغانان دي په خپل منځ کې، او دا د افغانستان ځوانان دي، دا د افغانستان ښځې دي، دا د افغانستان خلک دي، سولې لپاره باید کار وکړي. او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداري نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي، بیا پایلې ډیرن بده ده او ناکامي ده. او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي، او خپل خلک، زمونږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغه ځای نه پیل کړي، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره په دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي. او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پرېږدي، فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کیږي؟ د سو استفاده زمینه دی بل چا ته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري، او خپل بل هم وطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دی هغه بند کی، ټولو نه مهم کارم دا دی. او بل یو بل ته غاړه ورکړي، او یو بل سره په همت ودرېږي، ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زښته زیات دی. او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ، او هم آینده ژوند او خپلو بچیانو لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
اوریدونکو، کسوله وشی تاسو څه کوي کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو کسوله وشی تاسو څه کوي په همدې اړه خپل هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خبرونه په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم.